د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د جمعې ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 29 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې پینې په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته ځو شپه په منهر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د قومي سلامتی او په هواد کې د قانون عملداري تدبیا کتنې په لړ کې یو غونډه روانه ده. بل لور ته هم دې محل د کلدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان مظاهره هم دوام لري. امریکا د زیارت په ورځ اعلان کړی چې افغانستان ته به یو سلسلور څلوېخت ملیون ډالر بشري مرستې ورکوي. امریکا دا اعلان په داسې حال کړی چې په افغانستان کې خلک د خوراک د کمی سره مخ دي. او د بلوچستان قومي عوامي ګوند میر عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوې اعلی وزیر ټاکل شوی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د قومي سلامتی او په هواد کې د قانون عملداري تدبیا کتنې په لړ کې یو غونډه روانه ده. بل لور ته هم دې محل د کلعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان مظاهره هم دوام لري. په غونډه کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران برخه اخلي چې پکې د هواد استخباراتي ادارو مشران هم شامل دي. تیر ورځ د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي وو چې په هواد کې د کلعدم تنظیم لخوا د قانون ضد فعالیتونو فرسر وزیر اعظم په غوښتنه د غونډه رابلل شوې ده. بلخوا د پنجاب رینجرز لخوا په جیلم او چناب جوړ پلونو باندې د کلدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان په زرګونو مظاهره چانې سار کړې شوی او ورته سره کرخه راخلې شوې ده. کوم چې د اسلام آباد په لور د جمعې د لمانځه وروسته روان شوی وو. یا تنظیم پلان لري چې په اسلام آباد کې بعد د فرانس د سفارت مخې ته احتجاجي ناسته کوي. د پنجاب رینجرو لخوا احتجاج کوونکو ته امر شوی دی چې له سرې کرخې تیر نشي. ګنې ورته د ډس کولو امر شوی او بیا به دوی ګرم نه وي. په سره کرخه لګول شوي پیغام کې احتجاج کوونکو تویل شوی چې احتجاج پریږدي او خپل کورونو ته ستانه شي. د رینجرو سره سره په زیات شمیر باندې پولیس هم پر ځای کړی شوی دی. د دې ترڅنګ د پنجاب څخه پایتخت اسلام آباد ته تلونکي ګڼ شمیر لاري تړل شوی دی. امریکا د زیارت په ورځ اعلان کړی چې افغانستان ته به یو څلور څلوېښت ملیون ډالر بشري مرستې ورکوي. امریکې دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په افغانستان کې خلک د خوراک د کمی سره مخ دي. د امریکا د ملي امنیت وایاندي ایمیلی هورن ویلي دغه مرستې به د آزاد ادارو د لارې 13.4 ملیون ضرورتمندو افغانانو ته نیغ په نیغه ورکول کیږي چې پکې د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې میشت کډوال هم شامل دي. هغې ویلي همکاران به یې په دغه راستو د روغتیا د سر سوري په بلنۍ توګه خوراک او بو او نور ضروري شیزونه برابرۍ. هون زیاته کړه چې د دې مرستو سره به په کال 2023 کې د امریکا لخوا د افغانستان او پسیمه کې د افغان کډوالو مرستې 400 او 400 ملیون ډالر ته ورسیږي. کوم چې د کومبل هیواد نه زیاتې ورکړې شوې مرستې دي. د دې سره سم ترکی هم په کابل کې 200 افغان کورنۍ ته خوراکي اشیا ورکړي. د افغانستان لپاره د ترکی سفیر ویلي دي چې هیواد به د افغان ولس سره مرستې جاري ساتي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د 400 راهسې جګړې او ناورینونه په افغانستان کې د خوراک د کمی د بحران سبب جوړ شوی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په جګړه ځپلي افغانستان کې د اندازې تر مخه 40 ملیونه آبادی کې به د نومبر د میاشتې نه 22.8 ملیونه خلک خوراک د کمی سره مخ شي. د کډوالو لپاره نړیوال تنظیم IMO ویلي دي چې په روان کال کې شپږ لکه 10,800 خلک په افغانستان کې دننه بې کوره شوي او د 10,000 نه زیات افغانان بغیر اسناد خپل وطن ته ستانه شوي دي. جاري شوی راپور کې یادې ادارې ویلي دي چې په ستانه شو افغانانو کې زیات شمیر د ایران څخه ستانه شوي چې اسناد یې نه لرل. میر عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوې اعلی وزیر ټاکل شوی دی. د صوبې د اعلی وزیر د ټاکنې لپاره د بلوچستان اسمبلی غونډه د جمعې په ورځ نن د سرپرست یا قائم مقام سپیکر بابر موسی په مشرۍ کې شوې ده چې پکې د اسمبلی یو کم څلوېښت غړو د میر عبدالقدوس بزنجو په پلوۍ خپل رای کارولې دي. د صوبې د اعلی وزیر په توګه ټاکنې د پاره میر عبدالقدوس بزنجو یوازینی کاندید وو او هیڅوک د هغه مقابلې ته نه و ولاړ چې داسې هغه پرته له مقابلې د صوبې اعلی وزیر ټاکل شوی دی. د مخالفو ګوندونو غړو د صوبې اعلی وزیر لپاره غوښتل شو رایو کې برخنه ده اخستی. ټاکل شوی دا چې نوې ټاکل شوی وزیر اعلی بنند د جمعې په مخام د گورنر په مانی کې د خپل چوکۍ سوګند پورته کوي. د امیر عبدالقدوس بزنجو تړاو د بلوچستان عوامي ګوند سره دی او دغه ګوند بل مشر او د صوبې د پخوانی وزیر اعلی جام کمال په ضد چې کله د هغه د ګوند ملګرو د اپوزیشن ډلو په ملاتړ د بے باورۍ تحریک اسمبلی کې جمع کړي وو، نو تر هغه وروسته دغه ګوند غړو لخوا حاغله بزنجو د صوبې د نوي وزیر اعلی په توګه باندې نومولې وو. تر دې وړاندې هغه د جام کمال په حکومت کې د بلوچستان اسمبلی سپیکر وو، خو د وزیر اعلی سره د ګوندی غړو د کړکیچ پیدا کېدو په محل هغه د اسمبلی د سپیکر د څوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. په کال 2013 کې هم عبدالقدوس بزنجو هغه محل د بلوچستان د اعلی وزیر څوکۍ سنبال کړې وه کله چې په دغه صوبه کې سیاسي کړکیچ رامنځته شوی وو. د صحافیانو د حقونو لپاره کارکوونکي نړیوال ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یو وار بیا پاکستان د هغه هیوادونو په فهرست کې په نهم لمبر اچولې، چرته چې جرنالیسټان وژل کیږي او قاتلان یې آزاد ګرځي. دغه هیوادونو کې سومالیا، شام، عراق، سویلي سودان، افغانستان، مکسیکو، فلپین، پاکستان، روس، بنگلاديش او هند شامل دي. د کال 2013 راهسي پاکستان او فلپین په دغه فهرست کې تر ټولو زیات یادېږي. د کله نه چې دغه پیښې ریکارډ کول شروع شوي، یا د ادارې د صحافیانو د وجنو نه حل شوي پیښې په نړیوال کچ هر هیواد کې شماري او بیا دغه هیواد د آبادی سره یې تناسب اخلي. د سی پی جی د راپور تر مخه پاکستان کې د صحافیانو د وجنې 12 نه حل شوي مقدمه دی وخت موجود دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی مهم خبرونه تاسو واغیدل. زه بختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د سیاسي او عسکري قیادت غړي د قومي سلامتیا غونډې د لا قانونه تحریک لبیک سره مذاکرات جاری ساتلو منظوري ورکړې ده. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وای په دا غونډه کې د پاکستان واکداري په ځای ساتلو په خلې شوه، او دا پکې هم پریکړه شوې ده چې د تحریک لبیک ناجایزه غوښتنې به نه منل کیږي. د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه په نور تفصیل په خپل رپورت کې وایي.
د جمعې په ورځ د قومي سلامتیا کمیټې غونډې وروسته مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ویل حکومت اوس هم غواړي چې تحریک لبیک سره د مذاکراتو لار خپل کړی شي. اغه په جیل کې بنديوان د لا قانون تحریک لبیک مشر صادر رضوی سره د رابطو په خلیو کو او ویل کې دي شنن مسخوتن اغه او د مذهبي چارو مرکزی وزیر نورالحق قادری د تحریک لبیک مشرانو سره بیا مذاکرات وکینی. لا قانون توندرا وړل د خپل گرفتار مشر صادر رضوی د خوشکولو په فرانس کې د پیغمبر اسلام خاکی خپریدو په ضد د پاکستان د فرانس د سفیر د اوخلو غوښتنه کوي. د دغه غوښتنو په سر یاد توندرا وړل د تیر جمعې راهسې د لاهور د اسلام آباد په احتجاجي لاریون هم پیل کړی دی، او د جمعې په ورځ لاریون د پنجاب علاقې وزیر آباد په مخه کړی ده. رپورټونو تر مخه احتجاجي لاریون کې په زرګونو تنان شامل دي، او د احتجاجي پرلط له امله په جی ټي روډ باندې د پنجاب لویو خارونو ځمکنۍ رابطې د یو بل سره ختمې شوي دي چې له امله په لکونو خلک د سختو ستونزو سره مخ دي. قومي سلامتیا کمیټې غونډه چې پکې د فوج لخکر د خفیه ادارو مشران او الوند حکومتي وزیران موجود د لاکارنه تحریک لبیک د احتجاجي لاریون را منست شوه حالات او جاج اغستل شوه دي. مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې په دغه غونډه کې شریک د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید کوي خو د مذاکرات او لار خپلولو خبره کړي ده. نو ورسره د هم په ګوتکل چې حکومت به د ریاست واکداري په ځای ساتي، او دا چې حکومت دانش کول چې پاکستان د فرانس سفیر اوباسي نوموړي زیاته کړې کامی سلامتیا کمیټه غونډه کې د تحریک لبیک بهرني هیوادونو سره د رابطو په اړه ثبوتونه هم وړاندې کړي شوي دي. تیر ورځ هم د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودھری ویلو د پاکستان سیاسي او عسکري قیادت تحریک لبیک سره جنګیالي ډلې چلند خپلولو پریکړه کړې ده. مخالفه ګوندونه او څېړونکي د تحریک لبیک احتجاجي لاریون په ترڅ کې حکومتي تګلاره د ګنګسې ښکار او د تضاداتو نه ډکه بولي او په دې اړه د کورنو چارو پخواني سکرتر او څېړونکي تسلیم نورانی صدا سے وایي
تڑیاں لگاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی اچھا مذاکرات بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے تو ہاؤ کین یو ہیو مذاکرات ود اے بینڈ پارٹی. سو کنٹرڈکشن مجھے جو ہے وہ نظر آتی ہے, یا تو بین نہ کریں اور یا پھر آپ مذاکرات نہ کریں.
او ول حکومت ته پکار دي چې یا خود تحریک لبیک لا قانون نه ګرځوي او یا د ورسره بیا مذاکرات ته نه کینی. خود ته خبرګون کې د پنجاب حکومت ویان حسن خاور د مذاکراتي عمل دفاع صدا سے کوي.
وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ایک پروسکرائب ادارے سے ان کا تعلق تھا, جب وہ پروسکرائب ہو گیا تو وہ بہرحال پاکستان کے شہری ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے دروازے اپنے شہریوں سے بات چیت کے لیے کھلے ہونے چاہیے.
بلخواد اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودھری دعوی کری حکومت جعلی سوشل اکاؤنٹوں کی ککڑ د تحریک لبیک سر تڑاؤ لرون کی دو اشتنان گرفتار کری دی. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
داد وی او ای ڈیوا خبر وندا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
اوریدونکو وائس آف امریکا ډیوا ته غوږی. څېړونکي وایي لا قانونه ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان ډله په بنیادي توګه بریلوي فکر لرونکی تنظیم دی او د دې مضبوط مرکز د پنجاب سرخار لاهور ګڼل کیږي. خو د دې په پلویانو کې د پنجاب د جی ټی روډ په اوږدو کې د پرتو سیمو خلک شامل دي, څوک چې په تاریخي توګه د طاقتور پوځي اسټابلیشمنت د پلویتوب مزاج لري. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا رادیو خبریال ارشد حسین پر رپورٹ کی.
لا قانون تحریک لبیک پاکستان پر بنیادی توگا دا بریلوی مکتب فکر لرون کو ڈالا دا دا ڈالا کال 2015 کے خادم حسین رضوی جوڑا کڑے وا سوک چھ کال 2016 نومبر کے مل شوے. دا دے تنظیم پا پلویانو کے زیادتر ہاگا خلق شامل دے سوک چھ پا ختم نبوت باور لری او والی چھ پا حیوات کے شریعت نافذ کڑے. تحقیق کار او پا پاکستان کے دا مذہبی سیاسی ڈلو پا ارتقا جور نظر لرون کے سیڑنکار سبوخ سید وائس آف امریکہ ڈیوا توائی دا په بنیادی توګ یو حادثاتی پارٹی دا او د دې د جوړخ بنیادی سبب کال 2014 کې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په قتل کې تورن تن ممتاز قادری ته د سپریم کورٹ لخوا د مرګ سزا ورکړې کېدل ګرځېدلی وو.
لیکن سٹرانگ ہولڈ تو زیادہ تو ان کا لاہور میں جہاں پر ان کا مرکز ہے, لیکن جی ٹی روڈ آپ اس کو ایک سٹرانگ ان کا کہہ سکتے ہیں نا, کیونکہ جی ٹی روڈ پر جو تاجران ہیں وہ بھی انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور جی ٹی روڈ پرانا ایک بڑا خاص مزاج رکھتا ہے, یہ پرو اسٹیبلشمنٹ بیلٹ ہے سارا جی ٹی روڈ.
ہوائی د دے ڈلے مضبوط مرکز لاہور دے او د دے پپلویانو کے دا پنجاب دا جی ٹی روڈ پوگدو کے دا پرتو سیمو خلق شامل دے سوکچے پا تاریخی توگا دا طاقتور پوزی اسٹیبلشمنٹ دا پلوی توب مزاج لری. دا کال 2018 پا انتخاباتو کے لا قانون تحریک لبیک پاکستان تر 2.2 ملین پورے ووٹونا اغستی او دا پسن اسمبلی کے ہم 2 چوکے لری. لدغا انتخابات رستو پا پنجاب کے دا ڈلا دا دریا ملوی سیاسی مذہبی پارٹی پہ مخیتا راغلا. کس هم د دې ډلې د بنیاد تیګه کال 2015 کې ایښودلې شوې وه, خو دا په لومړي ځل کال 2018 کې د پنډه په فیض آباد سیمه کې د هغه وخت د حکومت پر ضد د احتجاج په محل ډېره راښکاره شوه. په دې ډله باندې د پوځي اسټابلیشمنت د پلویتوب تورونه لګي او د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې استاد او کالم نګار سید عرفان اشرف وایس آف امریکا ډیوه سره خبرو کې وایي دا تورونه ډېر بې ځایه نه دي.
کال پہلے دا ٹی ایل پی کارکنان راغلو پا اسلام آباد کے درنا وکڑا درنینا بعد در ریاست چارواکیو باقاعدہ ہو کہ پیسے تقسیم والے آغا خو واضح دا ٹولو پا مخت دن علاوہ دا قاضی فیض عیسیٰ فیصلہ تاسو گوری دا خو مونگ نو ایو دا خو گورا عدالتو نو ویلو سیر دل تک دی پشا بنے سکم کوتو نو ولار دی کاغی کوتو نو دی نا پا پشا شی نو کم از کم دا دی بو دا مظاہرے دا پورا سٹیٹی سکم ٹاپل کڑا دا یا پورا جون دی مفلوچ کڑا دا بو ختم شی قاضی عیسیٰ تا سورا سزا ملاو شد دا دے ہم دا ثابتی گی تا سٹیٹ تا کم دا دو خلکو نا پشا کی گی نا بلکہ سٹیٹ دا خلق استعمالی
دے ڈالے کال 2018 کے دا ہغا وقت دا مسلم لیگ نون دا حکومت پر زد پا انتخابی قانون کے دا ختم نبوت پا مادہ کے دا ترمیم پر زد احتجاج کڑے وو او دا دغا احتجاج پا وقت دا حکومت او دا دے ڈالے ترمیز دا یوی لوزنامی روستو دا قانون وزیر استفا ور کڑے وا دا دا دے ڈالے دا اسلام آباد پلوری اوم لوی لاریون دے او سا کال اپریل میاش کے دا واکمن تحریک انصاف گن حکومت دے ڈالے سر دا فرانس دا سفیر دا حیواد سخ دا اخکلو لوزنامہ ہم لاسلک کڑے وا او اس پا دغا لوزنامہ باندے دا عمل درامت باوری کول لپار یوزل بیا دے ڈالے دا اسلام آباد پلوری احتجاجی لاریون پیل کڑے دے
امریکہ دا افغان اولس سره د یو سل سلور سلویخ ملیون ڈالرو د مرستو اعلان کړي. امریکہ په داسې حال کې دغه مرستې اعلان کړي چې مرستندویا نړیوالې ادارې وای افغانستان کې په ملیونونو خلک پر روان جمی کې د غربت او یو شمیر نورو سختو مشکلاتو سره مخ کېدې شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه همکار نصر الله خان وړاندې کوي.
امریکہ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د نو بشری مرستو په لړ کې شاوخوا یو سل او سلور سلویخت ملیون ډالره مرستې کوي. کچری دغه مرستې زر تر زره ونه رسیږي ملیونونه خلک به پر روان جمعې کې له سختې او لګې سره مخامخ شي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندې ایملی هورن په یو بیان کې ویلي دي د امریکا دا مرسته به د خپلواکو سازمانونو د لارې په ګاونډیو هیوادونو کې د 3.4 ملیون افغانان کډوالو په ګډون له ملیونونو افغانانو سره د مرستې لپاره ځانګړي شي. اغلی هورن ویل د امریکا دغه یو سل او سلور سلویخ ملیون ډالر مرستې به د صحت خوراکي شیانو صفا اوبو او د جمی لپاره ضروري سامانونو کې به ولګي. د ملي امنیت شورا ویان دی ویل چې د امریکای لدی مرستو سره په افغانستان کې یوازې په کال 2020 کې د بشری مرستو حجم قابو سلور سوا او سلور او یا ملیون ډالر ترسی چې دا د ټولو هیوادونو نه زیاتې مرستې دي. ملګری ملتونه وایي له سلورو لسیزو زیاتې وجونکې جګړې او تکراری قدرتي آفاتو په افغانستان کې د خوراکي توکو د اوږد مهاله بحران لامل شوې دي. هم په دې اونۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام خبرداري ورکړی چې د افغانستان د سلویخت ملیون اټکل شوی آبادی څخه د باندې نیمایي چې 2.8 ملیون کسان کیږي د نومبر میاشتې څخه به له سختې ولګي، یعنی د خوراک د کمی سره مخ شي. د ملګرو ملتونو رپورټ تر مخه چې د خوراک د کمی د خطر سره مخ کېدی شي، په دې کې 3.2 ملیون هغه ماشومان دي چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه کم دي، چې ویل کېږي د کال تر پایه به د شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستو کې د پام وړ کمی شوی. امریکا د افغانستان شاوخوا 10 بلین ډالر د امریکا په بینکونو کې کنګل کړي یا منجمد کړي او نور هیوادونو او سازمانونو هم افغانستان سره مرستې بندې کړي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اور دن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی بریډیو توجه په افغانستان کې طالبانو لا تر اوسه د نړۍ په نورو هیوادونو کې د افغان سفیرانو د بدلون اعلان نه دی کړی، خو په پاکستان کې خپل سفیر او د کنسولګریو ډیپلوماټان بدل کړی دي او هغه یل تکارونه هم پیل کړی دي. دا خبره دوه طالب چارواکو او دوه افغان ډیپلوماټانو تایید کړی ده. وایس اف امریکا په اسلام آباد کې افغان سفارت ته په دې اړه د لیګل شو رسمي خبرتیاو یا نوټیفیکیشنز کاپی هم ترلاسه کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا همکار بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو په داسې وخت کې چې پاکستاني حکومت لا هم په رسمیت نه دی پیژندلې، د اسلام آباد لپاره خپل نوې سفیر او د دې هیواد په نورو شهرونو کې خپل ډیپلوماټان ټاکلې دي. پاکستانی چارواکي وایي دوی د غونوي ډیپلوماټانو ته د طالبانو په استازیتوب د کار اجازه ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم تایید کړي چې د طالبانو د غونوي چارواکو ته پاکستان ویزه ورکړې دي، خو وایي د ویزو ورکول د طالبانو د حکومت لمول یا پر رسمیت پیژندل نه دی. منصور احمد خان وایي دا ویزه د کنسولری د کارونو د اسانتیاو لپاره ورکړل شوې دي او هغه پاکستانیانو ته د ویزو په خستلو کې د اسانتیا لپاره دا کار سوی چې په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره کار کوي یا په پاکستان کې افغان کډوالو سره مرسته کوي. د طالبانو یو چارواکي د نوم نه شوولو په شرط بي او ایت ویل د سردار محمد شکیب په نوم تن چې د مسافرات په نوم هم پیژندل کیږي د اسلام آباد په افغان سفارت کې د لومړي سکرټری په توګه دند پیل کړی ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د طالبانو له حکومت جوړېدو وروسته پر نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د بشری بحران او ناامنۍ د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره کار وکړي. یو افغان ډیپلوماټ چې د اشرف غنی له تیر حکومت راهیسې په اسلام آباد کې کار کوي وایي سردار محمد شکیب د مرستال سفیر په توګه په عملی توګه کار پیل کړی، ځکه چې وایي په افغان سفارت کې د مهال هیڅ یو سفیر نه وو. دغه افغان ډیپلوماټ وایي شکیب ټول سفارتي چارې بالوی ځکه چې د سفیر چوکۍ له 13 جولای میاشتې راهیسې ته شوا چې تیر حکومت خپل سفیر کابل ته وربللی وو. سردار محمد شکیب د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکو دی چې د طالبانو د تیر حکومت په محل د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وو. نوموړی څه موده د قاری یوسف احمدی په نوم د طالبانو ویاند وو او څو کال مخکې په پاکستان کې نیول شوی هم وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي هم د نوم نشوولو په شرط وی او ایته ویل دی فکر کوي چې افغان سفارت کې د طالبانو د ډیپلوماټ په کار ګمارل به یو انتظامی کار وي چې کارونه په سمه توګه پر مخ روان وي. افغانستان خپل مخکنی سفیر نجیب الله علی خیل په 13 جولای میاشت کې له اسلام آباد وروسته له هغه کابل تور وباله چې د هغه لور سلسله علی خیل په پاکستانی پایتخت کې تشتول شوی او د هغه په وینا تر تشدد وروسته خوش کړل شوی و. سلسله علی خیل ویلی وو دا په اسلام آباد کې د سودا خستلو لپاره له خپل کور تللې و چې ناپیژاندو کسانو په زور وتښتول او د څو غنټو لپاره لځانه سره ساتلی او هلې ټکولې و. پاکستانی چارواکو د هغه د تشتونې پیښه تایید کړې و، خو وروسته د پلټونو په بنیاد د هغه دا دعوه رد کړې و چې ګواکې تشدد ور باندې سوی دی. طالبانو د اسلام آباد په ګډون په کراچۍ، پېښور او کوټه کې هم خپل ډیپلوماټان بدل کړي دي. د پېښور په افغان کنسولګری کې د حافظ محب الله په نوم تن ټاکلی چې خپل کار یې پیل کړی دی. یو طالب چارواکی وایي حافظ محب الله به د جنرال کونسل په نشټوالي کې خپلې چارې ترسره کوي. وی او هغه نوټیفیکیشن یا رسمي خبرتیا ترلاسه کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی افغان سفارت ته لیږلې او په پېښور کې د خپل جنرال کونسل ګمارل په کې تایید کړي دي. د کوټه کونسلګری لپاره ملا غلام رسول او د کراچۍ کونسلګری لپاره ملا محمد عباس ټاکلې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د پاکستان لپاره د خپل ډیپلوماټانو د ټاکلو خبره رد نکړه، خو وايي په دې اړه تر معلوماتو راغونډولو وروسته به وی او ای ته جواب ووایي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دی بریډیو. امریکا ویلی د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د غلطه دایښ او القاعده په توندۍ سره ځان پیاوړی کوي. او دا د امریکا او غربي هیوادونو په ضد د بریدونو د ادبار وړ اندېښمنه خبره ده. خو په پاکستان کې څېړونکي وایي چې چرته طالبانو د کمزوري حکومت له امله دغه ترهګرۍ ډلې پیاوړي کیږي، نو د امریکا او غربي ملکونو په نسبت زیات اغیز د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کولای شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال عبدالرزاق په خپل راپورټ کې وړاندې کړي.
د امریکا د سینیټ د وسلوالو ځواکونو قائمه کمیټې ته په اورونه کې د دفاع محکمې پینټاګان مرستیال وزیر کولین کال ویلي القاعده او داعش دواړه په بهرنو هیوادونو کې د عملیاتو لپاره بډې وهي. هغه ویلي دی ته په سرګند ډول معلومیږي چې داعش خراسان د شپګونه تر 12 میاشتو پورې د خپل قوت سیوا کولو حاصل کوي او القاعده چې خپل توان سیوا کوي کال دوه موده پکې لګیدې شي. خو په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوخ او د پاکستان پوز په خواني افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایس اپ امریکا ډی ونیو ستوای د طالبانو راتلو سره په افغانستان کې د امن وځ په خکارا خشوي. خو کچرتا طالبان تر ډیر وخت پورې هم دغه شان د نړۍ نزان له او غیر مستحکم پاتې کیږي، نو بیا داعش او القاعده پیاوړی کیدل شي.
افغانستان تر څو پوری چې پورا امن تنظیم خامخ شوی او سیاسي استحکام نوی راغلی او بل طرف ته په ډیپلوماټي سطح باندې دنیا منلې نوی، نو به په داسې ځی کې د داسې قوتونو پیدا کېدل امکان شته. دا اوس د نړۍ او د دې نه علاوه د ملګرو ملتونو او خصوصا د لوی طاقتونو دا زمواریده چې افغانستان په هغه حالت ته مخامخ نکی چې پاغې کې داسې قسمه شبکې پیدا کیږي یا داسې قسمه غندونه پیدا کیږي چې هغه په تشدد باندې خلری او داغه د وجن علاقیز او عالمی امن ته خطر پیخیږي.
امریکا وایي چې د 11 ستمبر د ترهګری برید منسوبه باندې کول لپاره د افغانستان خوره افغان طالبانو د واکمنې په محل استعمال شوی و. غریبی ملکونه او سیلنکاران یره لري چې ترهګری ډلې د افغانستان خوره د بهر ملکونو پر ضد یو ځل بیا د خپل ترهګر فعالیتونو لپاره کارول شي. خو سیلونکو وایي داعش او القاعده دومره مضبوط ندي چې امریکا او مغربي نړۍ د لپاره خطر وګرځي. خود طالبانو لپاره مشکلات به ضرور سی واقعي چې خراب سربې په گاونډي هوادونو هم پریوزي. سیلونکو ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ډی ونیو ستوای طالبان به د نړۍ سره کړي ژمني چې د افغانستان خوره به د بلکم هواد پر ضد استعمال نشي پوره کړي. نوموړي زیاته کړه باید گاونډي هوادونه د عالمی طاقتونو مرستو ته انتظار کولو پزې په خپل د افغانستان په معاملاتو خکولو کې رول ولوبوي.
مسله دلته کې دادا دلته حکومت گاونډي هوادونه یا کوټوري دی هغه د ترخګري نه یو مارکیټ جوړ کړی دا. یو طرف ته هغه وایي د افغانستان کې امن غواړو، بل طرف ته هغه مغه ګوندونه سپورټ کوي، مطلب هغه د عرب ملکونو نه پیسې د القاعده ته راځي ان فارمل اکانی په صورت کې یا په نور داسې ذریعو باندې راځي. لوګون دا وایي چې دا گاونډي هوادونو کار دا چې دا اوس هغه سټریمز اف منی بلاکیډ وکړي، بل طرف ته په طالبانو فشار واچي چېر تاسو خلکو ته ډیلیور کړي، او دریم طرف ته د خپل انټرست کوم دی د ګاونډي هیوادونه دا په شا کې دي او د افغانستان د خلکو سوچ وکړي. نو الله به ویل د کیسه د کوم وار اکانومي دا د کی بوسلک ډیر گزارا پیدا کیږي.
یاد دی وی د پینټاګان د چارواکي د تازه سرګندونو نړوان دي. نورو لوړپورو امریکایي چارواکو هم دغه ډول اندېښنې سرګندې کړي دي. امریکایي چارواکو د اندېښنې په داسې حال کې شریکی کړي چې په 15 اگست طالبانو کابل نیولې او د اگست په وروستۍ نیټه امریکا ویلي خپل ځواکونه د افغانستان نه وستل. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ون نیوز په خبر
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا وی پانی پتا دا voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په افغانستان کې د امریکای د شل کلنې جګړې په اړه باندې په نننی ورسپانو کې سره غلې دي د ډیور رادیو همکار مختار خلیل د نن ورځې اخبارونو تکتنه کړې ده. راځي چې په ګډه یې وورو.
د افغانستان په شلکلن جنگ کې د پاکستان په کردار نړیوالو مطبوعاتو کې نن هم تجزیه او تبصره خوريږي. په دې موضوع د امریکای د مشهور اخبار وال سټریټ جرنل په یو تازه غنه کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون لیکوال د امریکای د دانشورانو د اټلانټیک کونسل د تنظیم ستر دانشور جاوید احمد دی، څوک چې د کال 2000 نه تر کال 2021 پورې متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوی دی. د جاوید احمد د لیکلي مضمون سرخط ته پاکستان افغانستان کې څنګه کامیاب شو. جاوید احمد د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې جمهوریه افغانستان حکومت رنگیدل سه اتفاقی معامله نه ده، بلکې دا د ډیرو ناکامو انتها ته رسیدو نتیجه ده. خو په دې ټوله لوبه کې د یو ملک کردار ډیر افسوسناک دی او دا ملک پاکستان دی. جاوید احمد لیکي چې پاکستان د افغانستان په جنگ کې تر ډیری مودې پورې دورنګ کردار ادا کړ او غدا شان چې یو طرف ته په خپل خوره د طالبانو روزنه او پالنه کوله او بل طرف ته د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې امریکای سره بناوټي ملګرتیا کوله. خو د پاکستان اصلي کردار چاته هم ښکارانو. د پاکستان خفیه ادارې ISI افغانستان کې د طالبانو په مرسته خپل خفیه مهم ډیر په استاذای سره د افغانستان په ګډ ګډ کې خور کړي وو. افغان مشران په دې ټول وخت کې په دې مفروضه کې پراتو چې پاکستان به چری هم طالبانو سره د هیواد د ډنګېدو غوندې په یو غیر مناسب روغه سلا نشي. په دې مفروضه پاکستان هم بنیادی طور ډیر مضبوط یقین لرلو. خو چې کله امریکای په اپریل کې افغانستان نه د خپلو ټولو فوجونو د وستو اعلان وکړو، نو د پاکستان نیت هم بدل شو. مضمون لیکي چې د پاکستان په نیت کې د بدلون راتلو او د افغانستان په لوري د پاکستان د حکومت او د نورو اهمو ادارو ترمنځ د اتفاق راتلو بنیادی سبب کابل کې سیاسي الغاو تلغاو په افغان ملی اردو کې د قیادت نشټواله او د سغدري د طالبانو لخوا په دې خبره د فشار راوړو چې دا ټول لانجه په فوجي طاقت واردې شي. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې نور لیکي چې د افغانستان او د پاکستان مشرانو د افغان حکومت د ړنګېدونه څو میاشتې وړاندې خپلو کې خي سنجیده خبرې کړې وي. مضمون نگار لیکي چې متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفیر په هیزه د دغو ټولو خبرو نه پوره پوره خبر یم. دغه وخت د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا او د ISI مشر جنرال فیض حمید افغان حکومت ته خپل دوه قسمه خواستونه وړاندې کړي وو. د لومبي خواست تعلق طالبانو سره وو چې مای کې د کابل په دوره کې د پاکستان د دواړو جرنیلانو افغان حکومت ته تجویز پیش کړو چې د اشرف غنی په حکومت کې د پښتنو د اکثریتي سیمو د ټولو نشستونو یا وزارتونو طالبانو ته وړاندیز وکړي شي. خو صدر اشرف غنی دې تجویزونو خواستونو ته اهمیت ورنکړ. د پاکستان جرنیلانو صدر اشرف غنی ته دا هم ویلي وو چې طالبان قیدیان د خوشي کې خصوصي فوجي عملیاتو او هوایي حملو نه د لاس واخلي، په محصولاتو کې د طالبانو له خپل برخه ورکړي، طالبانو ته د خپل وسلو د ساتلو اجازه ورکړي، په عوامي سطح د طالبانو په مذهبي دریځ اعتراض ځونونه خله اونیسی، او پاکستان کې د افغان طالبانو د پټو ځایونو په باب له میډیا باندې خوریدونکو ریپورتونه د لګ راکم کی. د نورو خواستونو تعلق د دوارخی د مسلو په باب له د مثال په توګه افغانستان کې د هندستان موجودګي چې پاکستان په خوابه دی وو. جنرال باجوا افغانستان کې د هندستان د سرګرمو د سارنې د پاره افغانستان کې د مخبره د خپلې یوې ډلې ساتل غوښتل، خو صدر اشرف غنی د دې په جواب کې په طالبانو د نظر ساتلو د پاره د افغانستان د مخبره د همدا شان یوې ډلې پاکستان کې د اچولو غوښتنه وکړه. خو په دې ورسره د جنرال باجوا سلاره نغله او دا شان دې خبرې خوندونو کو. جاوید احمد وال سټریټ جرنل کې خپل مضمون په دې الفاظو ختم کړی دی چې پاکستان د پیرنګي د دور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راخکلي کرخې د ډیورنډ لاین د تسلیمولو او په دې د لګولې شوي ازغن تر د نیمو اخراجاتو ادا کولو غوښتنه وکړه، خو افغانستان د هر څه رد کړل. د پاکستان جرنیلانو چې بل کومه اهمه مسله پیش کړه، هغه افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ قوم پرستو د موجودګۍ او د دوی د سرګرمو وه. دین علاوه جنرال باجوا د افغانستان په لاره وست ایشیایي ریاستونو ته د پاکستان د تجارتي راهداري غوښتنه وکړه، خو صدر اشرف غنی د دې په جواب کې د واګه په لار هندستان سره د تجارت کولو غوښتنه وکړه. ولی جنرال باجوا ورسره دا ونه منله. او د جون راتلو سره افغان طالبانو په افغانستان کې ډیر زبردست جنگي نصرتونه تر لاسه کړل او تر اوسه پورې شوی دا ټول خبرې په ځای پاتې شوې. امریکای په جولای کې خپل ټول عملیات ختم کړل. پاکستان د طالبانو په اقتدار کې پراوستو کې کامیاب شو. د افغان طالبانو دا کامیابی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانانو د غلامۍ د زولنو ماتولو سره تعبیر کړل.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
میر عبدالقدوس د زنجو د دغه صوبې ولسم وزیر اعلی اوټاکه په اسمبلی کې د شوی اوټونو په وخت باندې نوموړی ته یو کم سروي اوټونو ورکړل شو. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال حمید څمسور وړاندې کوي.
د بلوچستان اعلی وزیر چوکي د جام کمال خان د استقبال له سبب خالصوي و چې نن د اعلی وزیر د ټاکنې لپاره د بلوچستان اسمبلی غونډه د مرستيال سپیکر بابر مسخیل په مشري کې پیل شوه. د میر عبدالقدوس بزنجو په مقابله کې هیڅ یو کاندید کاغذان نه و جمع کړی. د اسمبلی د غونډې پر مهال باندې چې کله د ټاکنو پړاو پیل شو د بلوچستان اسمبلی له 15 پیټه غړو څخه نه ډیر موجود وو. دوی ټول د قدوس بزنجو ملاتړ اعلان کړی. د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د بی ان پی منګل جمعیت پیپ د پښتونخوا ملي عامه پارټي او آزاد کاندید او نواب اسلم رسانی په اسمبلی کې موجود نه وو. د پیپلز ګوند نواب ثنا الله زیری د میر عبدالقدوس بزنجو په حق کې رایه ورکړله. عوامي نېشنل پارټي چې لمخ کې هم په صوبایي حکومت کې شامل ولا نن یو ځل بیا د میر عبدالقدوس بزنجو ملاتړ وکړي. د صوبایي اسمبلی غړي انجینیرز مرکوئل چې دوی د مرکز له لوري په صوبایي حکومت کې پر لاسوهونو باندې په تشویش کې دي.
ډایرکټ په کار کې مداخلت نه وسی د مرکز د خوا کم چې د صوبې اختیارات دي چې هغه ته نقصان ورسیږي. نو پر دې باندې موږ یقین ساتو چې کمر د با پارټي سره احتیاط کړو او موږ پر هغه ولاړو دی ورڅ تیز موږ احتیاجانه زموږ سره به ملګری اوس موږ ورته ویلو که زموږ د وطن د پښتنو د حقوقو خبره وي او هغه پر هغه ځای وي لکه څنګه چې زموږ سره تیر حکومتو هغه وپالل او کثیر په هغه کې فرق رالی. نو کېدای شي موږ به د دې حکومت سره مطلب خپل شکایت او خپل بیا به پارټي کې نه پر هغه به سوچ کې چې آیا دلته زموږ د حقوقو د پښتنو د حقوقو تحفظ نه وي.
سیاسي چرنکار سلیم شاهد وی چې د نوی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مخ کې د بلوچستان خرابه کړکېچنه وزه غربت بیروزګاری د تعلیم او د روغتیا نه اسانتیاوي تر ټولو لوی چیلنجونه دي.
ډیر چیلنجونه دي ګوره دا چې دی مخلوط حکومت دی په پاکستان دی هر پارټي خپل دغه لري منشور لري خپل پروګرام لري ټولې د جام ګورنمنت ول چینج دغه وجو چې دا کوم چې خلک دي سره د پارټي خلک چې اګه ډیر خواهش ودې خواهشات ودې اور دا دې مطالبه کوله چیلنج دا دی او ته حل پاخي هر لمبه چي دي کابینه جوړي په کابینه کې هر سړی دا واړی چې جو په وزیر سو کنه الایټ پارټي دی اغم کوړي او هر سړی دا واړی کې په ځان ډیکوریټیو منستري ملاو.
میر عبدالقدوس بزنجو په لومړي ځل باندې په 2002 کې لاواران زخه د صوبایي اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. د هغه وخت وزیر اعلی د جام کمال پلار د جام احمد یوسف په ضد باندې په خپل د وو غړو د اتحادیه جوړکا او پرده باندې فشار واچوي. کچيري وزارت ورنکړي نو دیبه د په ضد ووټ وکاروي. بیا هغه د څاروي د صوبایي څنګ د اعلی وزیر مراستيال ټاکلی وو. په 2014 کې هم کې پامه ټول ټاکنو کې قدوس بزنجو یوازې په 1500 اوټونو باندې راغلی وو. د اواران په سیمه کې د حکومت له لوري لغوه شوی بلوچستان لیبریشن فرنٹ ډیر فعال دی چې هغه پر حکومتي چارواکو او پر سیپک باندې بریدونه ترسره کوي. په 2013 کې چې د مسلم لیگ نون د حکومت په ضد باندې د پردو شاته پټ قوتونو د سیسی پیل کې نو په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون وزیر اعلی نواب ثنا الله زیری په ضد باندې هم د بی باوري تریکې نواب ثنا الله زیری استعفا ورکړله. میر قدوس بزنجو پر هغه مهال باندې د شپږ میاشت لپاره اعلی وزیر ټاکل شوی وو. حمید سمسور وی او ډیوا کوټه
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وته غوږی زه بختور شایم ورزو یو بل مهم ریپورت پلو د خبريالانو د تحفظ کمیټه سی پی جی د کال 2021 په خپل رپورت کې ویلي په 13 لسو کلونو کې په نړۍ کې 278 خبريالان وجل شوې دي حکومتونه د 268 یعنی یو تیا فیصد پیخو کې قاتلانو ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي د خبريالانو د حقوقو تنظیمونو وینا ده چې په پاکستان کې په یو شمېر هغه خبريالانو بریدونه کیږي یا زورول کیږي چې په حکومتي تګلارو یا په امنیتي ادارو نیوکه کوي په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريالانو رابیا پیر وړاندې کوي
د جنرلستانو د تحفظ کمیټي سی پی جی په خپل کال 2021 رپورت کې ویلي چې په 13 لسو کلو کې په نړۍ کې 278 جنرلستان وژل شوي خو حکومتونه 268 یعنی یو اتیا فیصد پیښو کې قاتلانو ته سزا ورکولو کې پاتې راغلي دغه خبر سوي رپورت چې په کې د ستمبر کال 2021 څخه اګست کال 2021 پورې شمیرې شاملې دي سومالیا د خبريالانو د پاره ټولو خطرناک هیواد ګرځول سوي دي شام پر دویم عراق پر دریم جنوبی سودان پر سلرم او افغانستان پر پنځم نمبر خطرناک دي د پاکستان نوم په دغه نوملړ کې پر نهم نمبر دي د انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست تشمیرو تر مخه پاکستان کې کال 1990 راهسي یو سل اته دیر جرنالیستان وژل سوي دي ساوت ایشیا پریس فریډم د رپورت کال 2021 تر مخه په پاکستان کې تیر یو کال کې نه جرنالیست پاکستان وژل سوی دي په پاکستان کې د خبريالانو د اتحاد فدرل یونین اف جرنالست مشر ناصر زیدی دیوا توای
پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ کسی ایک
په هیواد کې د انصاف عمل دومره پیچیده دی چې دومره جرنالیستانو د وژنې سربیره د ولی بابر د وژنې نه علاوه یو مقدمه کې هم سزا نه ده اورول سوی دی وايي د پی ایف یو جی په کچایا څو ځله غوښتنه کړې چې د غرنګ پیښو د پلټونو د پاره دی یو جوډیشل کمیشن جوړ کړي سی خو دغه بې پروايي د حکومت او ټولو پلټونکو ادارو له اړه خدم د خبريالانو د حکومت د تنظیمونو وینا ده چې په پاکستان کې پر یو شمیر هغه خبريالانو پریدونه کیږي یا زورول کیږي چې پر حکومتي تګلارو یا پر امنیتی ادارو نیوکه کوي د جرنالیستانو د یو بل تنظیم آر آی یو جی مشر حنیف الرحمن دیوا توای
زیاده په پاکستان کې څومره هم میډیا د هغه اخبارات دي کاغذي چینل دي کاغذ ریډیو دي کاغذ په انټرنیټ باندې یوټیوب چینل دي کاغذ ویب سټ دي هغه تمام حکم چې د خبرونو سره تعلق لري حکومت غواړي چې دا کنټرول کړي هم
بل پلوته د اطلاعاتو کی وزیر فواد چودھری دریز لری چی د میډیا ډیولپمنٹ اتھارٹی اصل مقصد جرنالیسټانو ته تحفظ ورکول دی د سی پی جی دغه رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د روان اکتوبر په 26 نیټه د بی پولو جرنالیسټانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان پر حکومتي چارواکو تور لګولې وو چې پر ټولنیزو رسنیو د یوې خبريالي اسما شیرازی په ضد د کریکی کمپاین را پارولې دي دغه کمپاین ستا ته هغه شروع سوي وو چې اسما شیرازی د بی بی سی اردو پر ویب پاڼه د حکومت پر اقتصادي تګلارو نیوکه کړې وې د بی پلو خبريالانو نړیوالې ادارې تیر کال خبر سوي نوم لړکی د خبريالانو د ازادي پاړه د پاکستان نوم د یو سل اتیا هوادونو په نوم لړکی په یو سل 15 نمبر دی رابیا پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلای شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003
کو دا د وایس اف امریکا دی بادا دغه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دوبۍ کې د کرکټ د ٹی 20 یا د شلو ورونو د نړیوال کپ مقابله روان دي نن په دغه مقابلو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي د پېښور تاج آباد بورډ بازار چرته چې اکثر افغانان اوسېږي او کورونه او کاروبارونه لري نن دغه میچ کتلو ته ډیر لیواله دي او په یو شمیر ځایونو کې په ګډه باندې دغه میچ تیاری هم نیولې دي. نننې لوبې ته لیواله افغانان څه نظر لري؟ د ډیورډیو همکاري سادیا قاسم شاه ورسره خبرې اترې کړې دي.
نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د کرکټ د نړیوال یا ورلد کپ ټي 20 د ګروپ بي رومبې لوبه کېدونکې ده. د پېښور ښار د تاج آباد چرته په یو ګڼ شمیر کې افغانان د کلونو راسي اوسي او کورونه او کاروبارونه لري. نن د دواړو هیوادونو دغه میچ کتو ته لیواله دي. د دغه ځای اوسیدونکو افغانان په خپل کورونو او نورو ځایونو کې دغه میچ په خپل ملګرو او د خپل خپلوانو سره په شریکه کتلو لپاره هم اهتمام او تیاری کړی دی. نوید حبیبی چې د افغانستان سره تعلق لري خو په پیښور کې د کډوالۍ ژوند کوي وايي نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ډیر زړه راښکونکی میچ کیدونکی دی. هغه وايي په تاج آباد کې هغه خپل جیم کې نن خپل ملګرو سره دغه میچ په شریکه کتلو لپاره تیاری کړی دی.
یومه کور دے او بل می اورور دے دواړو مونږ لپاره څه فرق نه کوي او مونږ واړو چې دا ډېر یو مینا او محبت سره وګورو. د لپاره مونږ د خپل جیم کې هم یو غټ سکرین لګولې دي چې د کې دواړو هوادونه مونږ سره سټوډنټان د ډېر یو امن او محبت سره دلته ګورو.
د بورډ بازار اوسیدونکو یو افغان کډوال زبی الله وای ګټه او بیلات د لوبي برخه ده. نن کې دونکو لوبه کې زده دواړو لوبډلو مرستيال یما که افغانستان وګټي او که پاکستان یو خبره ده.
زه اصل کې د افغانستان زده افغانستان سره ډیره مینه لرم ځکه زما خپل ملک دی او زه ډیر زیات سپورټ کوم او پاکستان هم سپورټ کوم ځکه چې پاکستان کې اوسېږم. نو خلک د بیټ کمنټ نه کوي په دې میچ باندې ځکه چې دواړه مسلمانان دي کدا وګړو کا هغه وګړو. نو یو خبره ده هار او جیت د کې دی وي صدا مونږ له پکار د دواړو ټیمونو سپورټ او پکار چې د مینه محبت ګیم دی مونږ دل ډیر پمنه باندې وګورو.
ریاض خان چې د بول بازار کې د میوه خرڅولو کاروبار کوي او د ناګومان د کډوالو کمپ کې ژوند کوي وای لوبي ته د لوبي په نظر کتل پکار دي.
دوانه ته په یو نظر منګورو په پاکستان یو غټي او افغانستان یو غټي دوانه سره غونډیان دي بل مسلمانان دي مونږ زیات سپورټ د پاکستان کولو په دی باندې چې بل چا سره میچونه چون کې وځه مونږ د خپل ملک مج خپل د ملک هغه میچ دی. نو دا خو ظاهره خبره ده خامخا سپورټ به د افغانستان ډیر کیږي. نو الله دې وکړي چې دا خه د خوشحالۍ او خپه خه طریقې سره د امیر چوشي نه پکې داسې هغه پکې راشي چې زړه بدوالې پکې وشي د عوامو طرف نه.
یاد دې وي تیر کال د ورلد کپ میچ نه پس د پاکستان او د افغانستان کرکټ میناوالو یو بل سره جنگ جګړه کړې وه خو دا ځل د افغانستان بالر راشد خان د میډیا د لارې د کرکټ میناوالو نه خواست کړی دی چې پر امن اوسی او د دې میچ نه خوند واخلي. سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
منوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ده. د خبر پورتونکو د چمبر اف کامرس غړو نن په خبر کې دی غونډه په وخت باندې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کېدونکو تجارت په لار کې خنډان دي هوار کړی شي. د خبر پورتونکو چمبر اف کامرس په خاني مشر غزن پر بلور ویلي وړاندې به په دوه وختو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ نږدې 70 تجارتي ټرکونه تلل راتلل خو اوس دغه شمیره شپېته ټرکونو ته راکمه شوې ده. نوموړي ویلي چارواکي دي د دغه تجارت د ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال عثمان خان په ریپورت کې.
خیبر پختونخوا کې کاروباریان وایي حکومت نه غواړي چې افغانستان سره تجارت فراخ کړي شي او لا دغه بی غوري او نامناسبه رویه لکبله په نسیمه کې تجارت سره تړلي کسان لډیر تاوان سره مخ دي. ډیو سره خبرو کې د سرحد چیمبر اف کامرس په خواني صدر غزنفر بلور ویل افغانستان سره تجارت په ټپه ولاړ دي او لدی لوی علت د موجوده تحریک انصاف حکومت بی غوري او لومبای ورځ نه غلطي معاشي فیصلې دي.
بھائی مون خو ستڑی شو پدے خبرے وینا وینا باندے دا حکومت چدے انٹرسٹڈ نہ دے ما پخال ایکسپورٹ زیاتو لولا پارا ایکسپورٹ چدے افغانستان لارا بالکل بند آدھا بالکل مطلب 500-600 کنٹینر پر روزانہ تلل او آغا اس بالکل ختم دی نو چی دیو نو آڑی نو بس او دی وائی چی نہ کول واڑو دا سے نہ کی کنا چی دیو وائی چی مونگ ایکسپورٹ زیاتو لواڑو دا ملک ایکسپورٹ اسے ہم نہ زیادتی گی مخ کے 3 ارب ایکسپورٹ کیے دو دلتنا اس 500 ملین تمرال دے او اغنم کم دے زما پر خیال افغانستان دا.
نن د خبری غونډې پر مهال کاروباریانو په حکومت سخت نیوکې وکړي او وی ویل چې صوبایي حکومت تجارانو سره د مېرنی مور سلوک کوي. کاروباریان د کرونا وبا په وخت ډیر ځپلی شوي خو له دې باوجود پرې درانه ټیکسونه لګول کیږي په کارخانوی چاپی وهلې شي او یو شمیر ګواښونه سره مخ دي. د سرحد چیمبر اف کامرس نوې ټاکل شوی صدر حسنین خورشید وایي حکومت تاثر ورکوي چې د سعودي حکومت لخوا ورته مالی پیکج ترلاسه شوی او دې سره به معاشی حالت پر ٹکاؤ شی خو دغه 3 ارب امریکایی ڈالر به سره د سود بیرته واپس کوي او دا چې په قرضونه بلکې په کاروبارونو باندې ملکونه چلیږي.
نه مخکې مونږ له ډیر ایډز ملاو شوې دي سعودي نو ملاو شوې ده چاینا نو ملاو شوې ده دا یو وقتی طور باندې یو ریلیف هی او د دې لانګ ټرم کې هیڅ فائدہ نه دا مونږ لپاره یو لون دا مونږ واپس کوو او دا لون مونږ لپاره انٹرسٹ ریٹ باندھے 3.2% انٹرسٹ ریٹ باندھے ملاو شوے دا 3 بلین نو دے مخ کے منگل ڈیزل دا سیدھا چونکہ عمران خان راغلی ہو انیشیل ٹائمنگ کے نو اغل ہم چائنا نہ ڈیر زیادہ ایڈ ملاو شوے ہو لون وے یا ایڈ ہوئے وہ دیش ہے انہوں نے عارضی طور باندھے فائدہ راشی کو لانگ ٹرم کے دا خبر نہ دے ایکچولی وی وانٹ ٹریڈ not it.
د چیمبر پخوانی مرستیال صدر عبدالجلیل جان وای سند او پنجاب ثبوت د هغوی قدرتی وسیلو حق ورکول کیږي خو خیبر پختونخوا ولز د قدرتی وسیلو حق نه به برخي ساتل شوی دا.
زمونږ کم رایل دی دا زمونږ کم ګیس دی زمونږ کم بجلی دا زمونږ کم ماینرز دی یا افغانستان د لارې کم تجارت دی اگر ټول د وخت کې جام دی نو پدې حوالہ باندې مونږ دا گزارش کو یو خو حکومت چې دی پدیا والا باندې سوچ دیو کی او صبح خیبر پختونخوا عوام ته هغه حق دی ورکی کارخانه دارانو ته هغه حق دی ورکی دکاندارانو ته هغه حق ورکی ټیکسونه دینه لګی.
د خبری غونډې پر مهال کاروباریانو ویل تجارتی خساره او د ډالر نرخ کې سیواوالی لکبله د ملک معیشت ډیر لاندې کچې تر روان دي او دا چې د ملک برآمدات د 40 ارب ډالر نه سیوا نه کړی شو خو په کاروباریانو د 15,300 روپو ټیکسونه لګول شوی دي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا دا د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فلی رحمان چې د مخالفه سیاسي ګوندونو د غورځنګ پی ډی ایم مشري هم کوي یوې خبری غونډې ته ویلي په خیبر پختونخوا کې کېدونکي بلدیاتي انتخاباتونه په بایکاټ غور کوي. په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته مولانا فلی رحمان ویلي په ائتلاف کې شامل ګوندونو سره په دغه خبره سلام مشورې کوي. نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال ارشد مومن پر رپورٹ کی.
مولانا فضل الرحمن ویلی څنګه د هغه حکومت د اختیار لاندې بلدیتی انتخابات وکي کوم چې په خپل د درغلیو په نتیجه کې مخې ته راغلي. نوموړي مطبوعاتو ته ویلي دا ټاکنې دي وزنډول شي نوې قومي انتخابات دي وشي او بیا د بلدیتی ټاکنې اعلان شي. د دغه ګوند ویان جلیل جان دی وته ویل ائتلاف کې شامل ګوندونو سره خبرې روانې دي او چې په متفقه توګه کومه پریکړه وکي په هغه به عمل کیږي.
ګورې چې موږ کوم حکومت خلاف سګل کو لګې وو نو هغه حکومت په موجودګۍ کې د الیکشن مشکوک جوړې دي شي او جانبدارانه جوړې دي شي غیر جانبدارانه شي ځکه چې حکومت خپل مرزې خلک باندې فلانې باندې بلګي خپل ریټرنینګ افسران به د دې سرکاري وي پی سي یا ټی سی او یا اے سی یا تاسو کې لګي دا حکومت په وینامه لګي نو په دې حوالہ باندې تفصیلات خو زموږ جوړېږي ریزرویشن چې دي هغه زموږ بالکل تیز دي. مونگا کوشش کو چې الیکشن کمیشن تا او عدالت تا دا پروف ورکو چې دا چیزونه چې دا جانبداري طرف ته روان دي.
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې ملکن، سوابی، باجوړ، پېښور، نوخار، کواټ، کرک، ډېره اسماعیل خان، بنو، ټانګ، هریپور، خیبر، مومن، چارسدا، لکی مروت او ونګو کې به په 19 دسمبر بلدیاتي ټاکنې کیږي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویلي د 4 نومبر نه به د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کول پیل کړي. په یادو ضلعو کې به ولایت کونسل، نایبرهود کونسل، تحصیل کونسل او سیټي کونسل ټاکنې په یو ځل کیږي. وړاندې د حکومت لخوا دا په دوو مرحلو کې د کولو ویل شوي وو، خو الیکشن کمیشن د کونسلو دوو مرحلو کې د ټاکنو په ځای په بیلابیلو ضلعو کې په دوو مرحلو کې د ټاکنو پریکړه کړې. د عوامي نېشنل ګوند وایند زید خان دی وته ویل د دوی ګوند به په الیکشن کې برخه اخیستو یا نه اخیستو اعلان د مشاورت نه پس کوي. د دغه ګوند د صوبای اسمبلی غړي سردار حسین بابک دی وته ویل د دوی ټولې تیاری مکمل دي او دا یو جمهوري عمل دی چې برخه پکې واخیستل شي. خو د صوبای حکومت لخوا ځینې ګامونه داسې پورته کړل شوي چې مخالفه سیاسي ګوندونه پرې اعتراض لري.
چې په جماعتي بنیادونو باندې انتخاباتي سیاسي جماعتونو ته موقع چې په خپلو انتخابي نښو باندې الیکشنو کې خپل منشور خلکو ته ورسوي، او د هغې نه علاوه د پارټۍ چې کوم پروګرام دی هغه خلکو کې یو سیاسي بلوغت راشي، یو سیاسي شعور راشي، د نظریې سره خلک وتړل شي، سیاسي جماعتونه مضبوطېږي، جمهوریت مضبوطېږي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ د صوبې اسمبلی غړي نګت اورګزی ویل د دوی ګوند هم په الیکشن او جمهوریت اقدارو باندې یقین لري، خو حتمی پریکړه به د ګوند مشران کوي. نګت اورګزی ویل په کار د چې بلدیتی ټاکنو کې منتخب نمائندګانو ته ډېر اختیارات ورکړل شي او قومي او صوبې نمائندګان فقط قانون سازۍ ته پریښودل شي. ټول
پارلیمنتونه چې دي هغه نه کېدنه ختم شي.
د خیبر پختونخوا حکومت دا فیصله په داسې حال کړی چې د پنجاب صوبې ته سپریم کورټ د مقامی حکومتونو د عملداري په ځای کولو امر کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د تیرو بلدیتي ادارو وخت د کال 2019 د اگست میاشتې په 18 نیټه سخت رسیدلی. سیلونکي وایي د انتخاباتو یا ټاکنو د کال 2019 قانون تر مخه د بلدیتی الیکشن میاد پوره کېدو وروسته به یو سل شلو ورځو کې دننه نوي قومي حکومتونه جوړول کېږي. دوی وایي د قانون مطابق په صوبه کې بلدیتی ټاکنې د کال 2019 د دسمبر په میاشت کې کول په کارو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په خبرونه کې وخت شوه د اداریې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي او ساز د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکای د چین له طرفه د تایوان د فضائي حدودو په خلاف ورځي کولو په چین غږ کړی دی چې په تایوان د فوجي، سفارتي او د اقتصادي فشارونو وروړو اقداماتونه لاس واخلي. د ویلی دی چې امریکا تایوان سره نږدې د چین په فوجي سرګرمو ډیره فکرمند ده، ځکه چې دا قسمه کارونه په دغه سیمه کې غیر محکمتیا پیدا کوي. دا د غلط فهمو سبب جوړیږي او د سیمې امن او محکمتیا ته ترنه لوی خیفت رسی. د عوامي جمهوریت چین د هوایی فوج جنگي هوایي جازونو د چین په قامي ورځ یعنی د اکتوبر د لومبي تاریخ نه د تایوان د فضائي حدودو دننه سوسو زله پروازونه کړی دي. د چین په دغه جنگي هوایي جازونو کې بمبار او جټ جنگي هوایي جازونه شامل وو. د چین لخوا د پاروونی دغه پروازونه شپه او ورځ جاری وو. تایوان د چین د دې کار روايو په جواب کې د سارنې د پاره خپل هوایي جازونه خپل فضائي حد بریت توالوزول او سم دستي فضائي دفاعي نظام چټک کو. عوامي جمهوریت چین د تیر کال نه د تایوان د فضائي حد بریت خلاف ورزي شروع کړې دي. خدا تازه خلاف ورزي د تیرو وختونو د هغو نه ډېر زیات دي. دی فوجي خلاف ورزو سره سره د چین د حکومت د ولقیلان دی میډیا هم د جمهوریت تایوان خلاف د دړکو بیانونه شروع کړی دي. د چین ګلوبل ټایمز نومي اخبار خو تر دې پورې دا ډوډه هم وښتي ده چې چین دومره وستوان لري چې د تایوان مسله چې کله غواړي او څنګه غواړي نو اوارولې شي. د ګلوبل ټایمز اخبار مدیر په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دی چې د تایوان د بلتون خوخو حکمرانانو د عملدارۍ د ډنګېدو وخت په یقیني توګه ډیر رانږدې شوی دی. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل تحریری بیان کې ویلي دی چې امریکا په ابنای تایوان کې د امن او محکمتیا په ساتلو کې ډیره غرضی ده. امریکا به تایوان سره په دفاعي صلاحیتونو کې د تایوان مرسته جاری ساتي. د خپل بیان په دې ختم کوچ په دې لړکی به مونږ تایوان سره د تعلقاتو د قانون لاندې خپل کړی لوزونه پوره کړو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3 او یو ایس ای.